نن د شنبه د غوي 29 د اپریل میاشتې 29مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې سره په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یو سولیز افغانستان غواړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. پیل له خبرونو کېږي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یو زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانیستل کیږي. له افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالې ناهید سرابي پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دی چې د سولې په لویه مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشر ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمی کیدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. شغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوې مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرګس محمدي مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته کړې ده. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او که نه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبې نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت ډالې یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشمې په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه 8 درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارف لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ته ویل سوي چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و. خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارن بیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپنې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارن بیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د $2 میلیون بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. دوبشت کلن او تو وارن بیر چې شمالي کوریا ته تللی و د ناڅرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما که افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد. تو که افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په بل راپور کې اوري چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن پیلېږي چې ورته چمتووالی نیول سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه تهران ووځي. د ژوند په رنګونو کې د کابل موزیم له یوه کارکوونکي سره خبرې شوي.
او څومره د ازمنګ فرهنګ غنی دی چې خلکو د صرف دغه مره یو اندازه وشي دغه د واجې نه منګه دا شینه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه سوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره د بحث پر مهال وکړه. د امریکا، روسیې، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې پر پروسې واحد نظر بیا هغه څه دی چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع په رامنځته کولو کې ګټور تمامېدای سي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییزې اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییزه اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلې خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماع منطقوي نه رسیدیم.
تر اوسه سیمه ییزه اجماع ته نه یو رسیدلې. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چاته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه په راتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلي. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه خودلی ده. د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. هغه خبرې چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجی کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشټوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر له تیرې دوشنبې راپیل کړی او د مې تر 11 دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تیره پنجشنبه په موسکو کې وه، چیرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یوه اعتمادیز پریکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیته وتل، او له دې درې اړخیزې اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله من دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسئلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي.
ممکنه توافق که ما کردیم
ممکن دا توافق چې موږ له روسیه او چین سره کړه مومیت شي چې د دغو دریو لوی هیوادونو او اروپا په همکاري وکولې شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمایز سیالي هم یو بل اندېښنه و چې ښاغلی خلیلزاد څو وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته اشاره کړې وه اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشټوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډیره وخته د پاکستان سعودي عربستان قطر متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمایزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړې
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمایز اجماع نه ده ترلاسه شوی د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو د استازو نظر ځانته معلوم کړي دغه جرګه نن په کابل کې د مخالفتونو او هیلو په منځ کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده خو د دې جرګې د جوړولو کمیسون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې د جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول سوی دی تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیږي د دغه جرګې د دایرېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% خزي دي
د ایمو پنج 698 نفرش خانم ها هستن و
از دو بل په دوی کې شپږ سوه اته نوي خزي دي چې سباند 1500 شي له ولایتونو نه راغلي دي د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدل شوې ده
افغانستان کوچک تبدیل شو ده
مشورتي لوی جرګه به څلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنج شنبه پورې په کابل کې دوام وکړي د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابی وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي سرابی وای په دغه جرګه کې به د ځوانانو کوچیانو معلولینو مدني ټولنې رسنیو هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي اغلی سرابی وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي
ما روی دو موضوع بحث خود کردیم که تعریف
دی بوبل مونږ به پر دو موضوعګانو بحثونه وکړو سولې ته د لاسرسي په سرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه دا دوه اجندا دي چې په مشورتي لوی جرګه کې به پرې بحث وشي د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي
ګروپای تقسیم میشن
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښیي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوز به نوریست نوری را تو وی چی ده نری پا مدبواتو که افغانستان پاڑا چراغلی.
بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کړی او لیکي په یو کمسارې اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه رابولي د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي به په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په روانو هڅو بحث او خبرې وکړي د لمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ د لمل لیکي د دغې کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي خو د ډیلی مل په لیکنه په دې د بین الافغانی خبرو په اړه هیله هله مړاوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوی غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیل زاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي سلام شول. د ډیلی میل په لیکنه په موسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیل زاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بیلابیلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونې په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخې ونډې د لرلو لپاره له مخکې له مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانې یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
مطبوعاتو ته مو په کتنه کې وردل چې د سولې مشورتي لوی جرګنن په کابل کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه په څو شیبو کې ستاسو ایسي میسونه هم ولولو. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره سي په کابل کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د شریزینه برخوالو فیصدی به پکې ډیر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث وسي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، وضعیت څه دی د جرګې د دایرېدو په سیمه کې؟
سلام علیکم تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نن ټاکل شوې ده د 9 بجو په شاوخوا کې مشورتي د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شي او ټول تدابیر ورته نیول شوی دي. امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوی دي، لوجستیکي او تخنیکی په لور کوم تدابیر چې هغه هم له مخې نیول شوی دي. او مسولین وایي چې لویه جرګه به په 9 بجو باندې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به هم پکې وینا کوي.
شفق صاحب، تاسو د امنیتي تدابیر یادونه وکړه، د جرګې د دایرېدو په شاوخوا کې څه تدابیر نیول شوی دي؟
امنیتي ځواکونه تر پخوا زخت ډیر دي. چک پوینټونه یا د تلاشۍ هغه ځینې پوسټې او سیمې چې دي هغه هم ډیرې شوې دي. بدني به تلاشۍ هم کیږي د کارتې پروان څخه، د بهارستان څخه چې د نادریا لیسه د لاغج څخه دی خواته عام خلک نه پریښودل کیږي، او که کوم څوک پریښودل کیږي نو بدني تلاشۍ به ورکړي، نقلیه وسایط نه پریښودل کیږي. یعنی له هر پلو په مجموع کې ټول تدابیر امنیتي نیول شوي دي، ډیر تدابیر جدیدي. او زه چې اوس وینم د لوی مشورې جرګې بغړي هم ورو ورو روان دي د لوی جرګې خیمه ته، او دوی التزام رسوي چې تر څو 9 بجو پورې دا لوی جرګه رسمن پرانستل شي.
بلې شفق صاحب، د اوسنیو او ځینو پخوانیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشر د انتخاباتو شاوخوا 200 ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي ده. خو ځینو کسانو بیا ویلي دي چې بیا هم د جرګې ته هیله مندي دوی لري. د خلکو هیله مندي څه ده چې څومره به دغه جرګه وکولی شي یو اجماع رامنځته کړي او یو نقشه د لارې وټاکي؟
او په کابل ښار کې له څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر دي، تګ راتګ کم دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا یوه اونۍ رخصتي ده. دا خلکو ته په یو ډول سره مشکلات را پیدا کړي دي. ولې؟ په عین حال کې خلک د سولې لپاره ډیر په تکل کې دي او دوی د سولې تګي دي. او دلته موږ هم چې له عامو خلکو سره وته دغه د لوی جرګې غړي چې راغلي دي، لدوی سره هم دا څو دقیقې مخکې ځینو سره خبرې وکړي، هغوی هم وایي چې هر مشکل به دوی مني. خو دا هڅه به کوي چې سوله راشي، ځکه دوی وایي چې سولې خشه او حقوق شی بخینسته او د دوی ټول حادثه بدوي چې ټول مشکلات په ګالولو سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. نو خلک ورته ډیر خوشبينه دي او توقع لري چې دغه مشورتي لوی جرګه په دې نتیجه ته ورسیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره یو مناسبه لار چاره برابر کړي.
ډیر مننه نسیم شفق چې د لوی جرګې ساحې ته نږدې تاسو ته راپور درکواله. نسیم شفق سره په نور خبرونه کې هم تماس نیسو او د دې جرګې په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. ځینو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. زرغونې منګل د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیاد و سیاسی مشرانو او اعصاب و دالوی مشورتی جرگه تحریم کری. سفگر کوایی چه ده جرگی مشروعیت به چمره تر بختن لاندیوی؟
ده جرگی نمانی او اصلی صفت داره چه به جرگی که باید اجماع را مستسی تنسوی و سونزن حال مجلسی به دستان که ده چه فرمانستان که لوی سیاسی شخصیتون کاندیدان او مطرح سیاسی گوندونو دا جرگه تحریم کرده دا پا طبیعی دول در جرگه اعتبار و پرستیش صدمه رسی او دا پا تصامیم و دا تصامیم مشروعیت دانه متصامه رسی داوری حفظی داریم.
یو شمیر کاندیدانو دا جرگه فرمایشی او دا ولس مشرغنی کمپاین بللی. آیا رشتیا هم همداسه دا؟
دو مسئله دو که مطردی او داره چه دا کاندیدان چون زموری سپر هم کاندید ده که دا شده و تبلیماتیار بی وسیله جمهور رئیس که زده نشفاده اوسی. اما دا هم امکانه لنه نده چه جمهور رئیس که در خفر سرده چه او کسی تبلیماتی او کمپاینی کارو که پیده چرگه چه.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه اغېزې نتایج به یې مثبت وي او که له هغې سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېزې به ولري او د افغانستان حکومت به ځلې بیا
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د لوی جرګې په اړه خبرې کولې. پر دې مسلې اوریدونکو سیمیسونه هم راوستولې دي. جاوید له کندهار لیکي خدای دې وکړي چې را روانه جرګه ښه نتیجه ورکړي چې د ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې نه سي. مستغني له زابله مشورتي جرګه کمپاینی بریشي مثبته نتیجه به ونه لري. شاکر له کندهاره جرګه د خیر لار ده، اختلاف د خیر لار نه ده. د جرګې د لارې کېدای سي یو څه سولې ته ورنږدې سو. جمشید عادل له هلمند امریکا او د پاکستان امریکا او پاکستان غلامان هغه کسان دي چې لوی جرګه تحریموي. همت له لغمانه کومو کاندیدانو چې لوی جرګه تحریم کړي دوی سوله نه کوي. بصیر هلمن له کابل لیکلي دي چې لوی جرګې ته هلمن یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي طالبان او حکومت باید پروژه کې سرتاسري وربند وکړي. اووه بجې او څلورویشت دقیقې شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یو بحرانی مسئله تاخیبه و. دیران دا بحرانی چار وزیر ویلی شایی تهران دا اتمی وصلو دا پراختیا دا مخنوی لطلون چخه ووزی. محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ښایي هیواد یې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه.
intention
زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار دراوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایرانی رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قومندانۍ سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستیز محمد باقری ګواښ کړی کله ایران سره له لا زیات خصومت کار واخیستل شي دا هیواد کولی شي چې د هرمز تنګی په انتقالاتي کښتیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړې او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وویستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. لدی تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاص کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد لسره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نکړي چې په مټ یې د امریکا د تحریمونو لګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واره ده. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبری اژانس ته کړې ده. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازی یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یوه زندانی سوي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارفو لپاره $2 میلیونه ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام.
دا ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مرکه کې د کابل موزیم له کارکونکو نجیب سره خبرې کوو. نو موري په پیل کې د خزینه کولې پاکل معلومات راکوي چې دلته په ویترین کې خېدی.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کال
هو.
که دې خاطر اوس مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زار دي کنه؟ د دې لپاره کې معلومات راکړه دا څه؟
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته یې خېدي همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شی نه دوی استفاده کړي دي، بنګړي دي، باغې کې ګوتمی دي، دا امیلونه دی او د سینور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بلی خواته دک چری
دا هم داسې کمربند دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو دا د مختلف ترکمن یا د سینور قومونه چې دا غوي د سر باندې دا د سر باندې تاج ونت دی دا کمربند دی او دا چې کوم دا مختلف دغه دی تزیناتي
دی بلی وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمنګ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د دینور ولایتونو کې کتا سی وینه دا خزي زمنګ استاس د خزي په دی کورونه کې په لاس نه جوړ شوی شین جوړی دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی
څنګه ته یخن
دی بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
ورکوي
رجرومه دا او د سينور دا او زار دی ورسره
دلته مرجان دی کنه
بالکل دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یو په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیورات او یا په کالو کې څومره توپیر لري په دې ځکه چې صرف منګه د خلکو د دغه شی واځي کولو لپاره او څومره د ازمنګ فرهنګ غني دي چې خلکو د صرف دغه مرای او اندازه وشي دغه د واځي نه منګه دا شی نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
د ژوند د رنگونو له همدې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهرنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.